لسو بجو د خبرونه یو ساته ده چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې پر سپین بولدک چمن پرونی جګړه کې مرګ ژوبله اوښته ده. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د پاکستان یو جګپوړی چارواکی وایي د دغه هیواد شپږ وګړي هغه وخت وژل سول چې د طالبانو سرحدي ځواکونو پرون یکشنبه پر چمن بې دلیله او بې بهانه ډزې وکړې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق تېره شپه په ځینو ټویټونو کې ویلي په دې پیښه کې ولس نور کسان ټپیان سوي دي. هغه زیاته کړې چې د طالبانو چارواکو ته خبر ورکول سوی چې د دغسې پیښو مخه ونیسي او د هغو کسانو په وړاندې اقدام وکړي چې د دې پیښې مسؤول دي. په کندهار کې د طالبانو د والي وایان حاجي زید ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستاني ځواکونو په ډزو د طالبانو یو غړی هم وژل سوی او د دریو ملکیانو په ګډون لس نور کسان ټپیان سوي دي. راپورونه وایي په سپین بولدک چمن کې پرون وسله واله نښته وروسته له هغې پیښه سوه چې پاکستاني پوځیانو د طالبانو له سرحدي ځواکونو غوښتنه وکړه چې هلته د یوې نوې پوستې د جوړولو کار ودروي. تمه کیږي چې د افغانستان، پاکستان، ایران او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو این ایچ سی آر د استازو ترمنځ غونډه نن په تهران کې پیل سي. له کابله دې غونډې ته د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت لوی معین عبدالرحمن راشد ورغلی دی. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو او د حل پر لارو چارو خبرې کیږي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په پاکستان او ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر تر 4 میلیونو اوړي. د بشری حقوقو یوې ډلې پرون یکشنبه وویل په ایران کې ګڼ اعتراض کوونکي د اعدام له خطر سره مخامخ دي. دا اندېښنه وروسته له هغې وشول سول چې په ایران کې آخوندي رژیم څو ورځې مخکې یو تن د روانو اعتراضونو په تړاو په دار وځړاوه او په نړیواله سطحه ورباندې اعتقادونه وسول. په ایران کې دغه مظاهرې درې میاشتې مخکې وروسته له هغې پیل سوې چې یوې 22 کلنې نجلۍ ماسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دغه کوردیل اصل ایرانی په بشپړ ډول د حجاب نر آیت په تور نیول سوی و. د بخښنې نړیوال سازمان وایي ایران اوس د یوې میاشتې تر غیر عادلانه محاکمې وروسته د 22 کلن ماهان صدرات اعدام ته په چمتووالي بوخت دی. پر هغه تور دی چې د اعتراضونو پر مهال یې چاړه راایستلې وه، هغه تور چې د محاکمې پر مهال په کلکه رد کړی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف نن دوشنبه وویل چې د یمن په کورنۍ جګړه کې چې نږدې اته کاله مخکې پیل سوی تر اوسه 23,000 ډیر ماشومان یا وژل سوي یا معلول سوي دي. یونیسف وایي اټکل دا دی چې د دې شخړې د مړو واقعي شمیر شی تر دې خورا زیات وي. په یمن کې روان بشري بحران د نړۍ په سطحه ناوړه بلل سوی دی. د فرانسې خبري اژانس له مخې د یونیسف اجرایه مدیرې کاترین راسل ویلي په زرګونو ماشومان مړه دي، په سلګونو زره یې د مخنیوي وړ ناروغیو یا هم لوږې له کبله د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي. په یمن کې 2 میلیونه او 2 لکه ماشومان په سختې خورځواکۍ اخته دي چې یو پر څلورمه برخه یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دې اوساته خپرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د سپین بولدک چمن دروازې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو په نښته کې دواړو لوریو ته لږ تر لږه 1 کسان مړه او 10 نور ټپیان دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې د طالبانو سرحدي ځواکونه د جنگ د پیل مسؤل بللی دي او ویلي دي چې په کابل کې د طالبانو له چارواکو غواړي چې د ورته پیښو د بیا تکرار مخه ونیسي. نور تفصیل له صفي الله ستنګزینه.
جګړه وروسته له هغه پیل شو چې ډیورند کرښې ته نږدې د طالبانو ځواکونو یوه پوسته جوړوله او پاکستاني ځواکونو یې مخنیوی کاوه. د کندهار د والي ویاند حاجي زید ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو ویلي د پاکستاني ځواکونو له لوري د ډزو په پایله کې طالبانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
د کندهار د سپین بولدک چمن ترمنځ پر پل باندې جګړه رامنځته شوې ده چې تر اوسه پورې د بولدک طرف ته 10 کسه پوځیان زخمیان دي، یو شهید دي، درز 3 کسه عوام زخمیان دي.
هغه مرګ ژوبلې د شمیرو نه پرته نور جزئیات ورنکړل. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر ISPR په یو بیان کې طالب پولیساتي تورن کړي چې جنگ ته لمن وهله او لومړی د پاکستان پر خاوره د درنو وسلو لکه هوان او توغندیو مرمۍ وتوغولي. د ISPR د بیان لمخې چې پرون ناوخت خبر کړ په چمن کې شپږ ملکان وژل شوي او 10 نور کسان ټپیان دي. ISPR د پاکستانی پوځیانو د مرګ ژوبلې یادونه نه ده کړې خو ویلي دي چې عسکرو پرته له دې چې په سیمه کې ملکانو ته زیان واوړي د غبرېدونکو ته ځواب ورکړي. د پاکستان پوځ ویلی په کابل کې افغان واکمنو چارواکو ته د وضعیت د وخامت په اړه خبر ورکړی او ترې غوښتي دي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو د تکرار لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د سپین بولدک او چمن ترمنځ د لغړیانو یا کارګرو د ټولنې یو مشر مندوخیل ازادي رډیو ته په یو پیغام کې تایید کړي چې په چمن کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان دي.
دا کم خلق ولګېدو یا دا کم خلق خوش سو یا به کم کور کې مثال ګولې ومشتله دا زما خپل د سترګو لیدلې حالات دي. 15 نفر مثال په زخمیان سولو، 16 نفر شهیدان سول، دا زموږ مرګري ولشه.
په سیمه کې اوس وضعیت آرامه ده. د پرونیو نښتو له امله د چمن سپین بولدک دروازه له ټاکلي وخت یعنې د مازیګر له 4 بجو 1 ساعت مخکې وتړل شوه، خو معلومه نه ده چې بیرته به خلاصه شي که څنګه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، د پاکستاني پوځ د بیان او د چمن سپین بولدک د پیښې په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته د هوانونو عکسونه استولي او ویلي دي چې په خپله پاکستاني ځواکونو دغه هوانونه د چمن سپین بولدک دروازې ته له نږدې پوځي اډو د چمن په کورونو او مارکیټونو غولی دی. دوی ویلی طالب پوله ساتي ځواکونه دغه سي هوانونه نه لري چې وایي کاروي. لدې ډلې کسانو یو هم پښتون نومیږي چې په چمن کې د لغړیانو یا کارګرو مشر دی.
دغه هوانونه چې را مشلیدل دا په کلیه د خواسته د هوانونه کله کلیه چې د پاکستان حکومت خپل د هوانونو د کلیه د خواسته را غورځونه پر د کورو پر د مونډیانو باندې
دا لمړی وار نه دی چې د سپین بولدک چمن په سیمه کې سره د شخړې کیږي. د لړم میاشتې په وروستیو کې یعنې شاوخوا یوه میاشت مخکې دا لار د یوې اونۍ په مخه وروسته له هغه وتړل شو چې د پاکستان یو پوله ساتي ملیشا د یو بریدګر لخوا ووژل شو.
افغانستان کرکټ بورډ تر 1900 کلونو د کم عمره ځوانانو د ملي لوبډلې جوړولو لپاره په ټول هیواد کې د ازموینې بهیر پیل کړی دی. دغه بهیر نږدې نیمایي ته رسیدلی. په دې تړاو د بختیار ساحل راپور سره اورو.
Only took 22 overs to bowl Pakistan out for 63. Absolutely brilliant.
دا په 2010 زیږدیز کال د مالیزیا په کوالالمپور ښار کې په لومړي ځل تر 1900 کلونو د کم عمر افغان ځوانانو د اتلولۍ شیبې وې. افغانستان د آسیا جام سیالیو په پیلوبه کې پاکستان ته په ستر توپیر ماتې ورکړې وه. افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو وار بیا د نومبر میاشتې په 24 نیټه تر 1900 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلې د جوړښت په پار د ازموینو اخیستلو نیټې اعلان کړې. د دې ازموینو له مخې تر دې دمه د بند امیر، امو او بوس لوبډلو له لوبغاړو ازموینې اخیستل شوي دي او د پلان له مخې به د ډسمبر میاشتې په 12 او 14 نیټه له مسینک او د همدې میاشتې په 15 او 16 نیټه له سپینغر زون څخه ازموینې واخیستل شي. کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځلې د حقدارو لوبغاړو د غوره کولو او پروسې لا شفافیت په موخه 2 کسیزه کمیټه ټاکلې ده چې په ترکیب کې د بېلابېلو څانګو د غړو او مسؤلینو تر څنګ د فساد ضد کمیټې استازی هم شامل دی. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر ښاغلی نظیم جار عبدالرحیمزی هم د لوبډلې د جوړولو د ټاکل شوې کمیټې غړی دی. هغه د دې پروسې په تړاو ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي دي،
د شفافیت په اړه باید ووایم چې پوره شفافیت پام کې نیول شوی ده او هوډ او اراده او لارښوونه د مشرانو همدغسې ده چې باید شفافیت ته لومړیتوب ورکول شي. تذکرې کتل کیږي، عمرونه کتل کیږي، ټرایل 2 مرحلې لري، 2 مرحلو وروسته بیا ډاکټر صاحب موږ سره شته ده چې هغه عمرونه ګوري، په نظري ډول باندې هغه ګوري، خپل کوم چې تکتیکونه دي د هغې ته په کتو سره او هغې وروسته د یو ټیسټ ته دغه ټول مرحلو نه څوک ووځي، نو هغه بیا هغه لوبډلې ته چې هغه د زون په کچه جوړیږي نو هغې لوبډلې ته لاره پیدا کوي.
دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی بیا په خپلو څرګندونو کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې لوبډلې د جوړولو موخه را روان نړیوال جام، آسیایي جام او د بنگلاديش هیواد د ځوانانو لوبډلې سره لوبې کول دي. خاغلی ملکزی زیاته کړه،
د اوپن ټرایل باره کې بلک وضاحت درکم، د افغانستان داخلي کرکټ یا ډومیسټک کرکټ چې موږ ورته وایو ورځ تر بلې زیاتیږي او نوي نوي استعدادونه پکې پیدا کیږي. البته ډېر زیات وخت کېږي چې موږ اوپن ټرایل نه واغسته، نو زموږ هدف دا و کچیر ته موږ د 19 کلنو تر څنګ داسې لوبغاړي پیدا کوو چې هغې کې استعداد ډېر زیات ښه وي، که هغه چېرته ښه فاسبالر وي یا ښه وکټ کیپر وي یا ډېر ښه بیټسمین وي، خو مری برابر نیوی البته الیجیبل نیوی د انډر 19 لپاره ترڅو هغه هم موږ ځان سره پیدا کو ټارګټ کو وی ساتو کچیر تاغه موږ ته د ایمرجنګ لپاره پکاريږي یا حق لوبغاړي چې ورونه ډیر زیات کم وي او ډیر استعداد پکې وي لکه انډر 16 نو پروسه لګاو د دې لپاره موږ وګدکړه ترڅو د افغانستان کې شاغه استعدادونه شته چې اوس پر د چاپ خیال ورته نه شوی ترڅو هغه لوبغاړي هم پیدا کړو.
بل لور ته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډلې په خوانه لوبغاړي وسره روزون کې دولت خان احمدزی به د لوبډلې د جوړخ په پارل او پن ټرایل سره مخالفت خي او هغه وایي چې په دوه ورځو کې لنګدي 1300 لوبغاړو څخه ازموینه اخیستل اصلا امکان نه لري. د نوموړي د معلوماتو پر اساس چې په کابل ولایت کې تر 1300 کسانو د ازموینې ورکړې په خاطر نوملیکنه کړې وه او کرکټ بورډ دا پروسه په دوه ورځو کې تر سره کړی ده. خاغلی احمدزی ازادي رادیو ته وویل
دې ته وخت په دې باندې په کار و چې په اوله ورځ باندې پرا اوپن ټرایل شوی وای، دومره ورځ باندې بیا په کټګری باندې شل شوی وای، سی اوپنران بل شوی وای، د اوپنران له اوپنران سره ټرایل زغلی وای، د فاسبالرانو فاسبالرانو سره، د سپینرانو د سپینرانو سره، او د وکټ کیپرانو وکټ کیپرانو بیټسمنانو سره د سپو کټګری کټګری ټرایل اخیستل شوی وای. په درېم ورځ باندې کډالته نوې کم سی وی دوی ته ټایم کم بلاو سی وی، په درېم ورځ باندې باید بیا قتل سی وی، دوی ته ډیر زیات بال نه سی وی.
د دولت احمدزی په وینا کرکټ بورډ لمړی ډیر کسان غوړه کړی دی بیټری یو یو ټیسټ اخیسته چې اکثره په کې پاتې راغلي دي او په اخره برخه کې د لوبغاړو د عمرونو ارزونه کړې ده چې اکثریت یې غټو. د یادونه ده چې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو لوبډلې په کرکټ کې له خورا ارزښت برخمن دي او د کرکټ نړۍ اوسنی اکثره سوري لوبغاړي هم له دې پروسې تیر شوي دي. د افغانستان ملي 19 کلن ځوانانو په 2013 او 2022 زیږدیز کلونو کې تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په نړیوال جام کې تر نیمه پیلوبي رسیدلی دي.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. هغه هنرمندان او سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې دي ادعا کوي چې طالبانو ګواښلي او ویلي دي چې نور دي د خوښیو پروګرامونو ته د سندرو ویلو لپاره نه ځي. دوی وایي چې طالبانو یې د موسیقي ټولې آلې ورماتې کړې دي. دا هم تفصیل.
هغه سندرغاړي او هنرمندان چې په افغانستان کې بند پاتې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي او پر فعالیتونو محدودیتونه وضع شوي دي. طالبانو په ټول افغانستان کې موسیقي منع اعلان کړې ده. طالبانو په خپله لومړۍ دوره کې هم په موسیقي بندیز لګولی و او اوس هم د دوی تر واکمنۍ لاندې په ملي ټلویزیون کې موسیقي نه خپرېږي. سره له دې چې طالبانو په ودونو کې د موسیقي د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینې سندرغاړي ادعا کوي چې طالبانو دوی ګواښلي او ورته ویلي دي چې د واده پروګرامونو ته دې د سندرو ویلو لپاره نه ځي. په افغانستان کې محلي سندرغاړي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پر راتګ سره موسیقي په افغانستان کې ختمه شوي او دوی سندرغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د خوښي پروګرامونو ته لاړ شي.
شاوخوا یو نیم کال کېږي چې په یو پټ ځای کې ژوند کوم. هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې دي ورسره په اړیکه کې یم. ځینې هم د خوراک ډوډۍ او د کور د کرایې ورکولو توان نه لري، له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو حکومت له خوا یې کورونه تلاشي شول او ټول د موسیقي وسایل ورته وسوځول شول. دوی موږ ته اختار راکړی که چېرته مو د موسیقي له آلاتو سره ولیدی بیا د شکایت حق نه لرئ.
هغه وایي چې ژوند په افغانستان کې ډیر سخت شوی دی. له دې سره خوا کې هغه سندرغاړي چې د افغانستان نه بهر په پاکستان او ایران کې ژوند کوي، هغوی هم له ګڼو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. ځوان سندرغاړي ګودر زازی وایي چې له افغانستان نه بهر سندرغاړي باید د افغانستان دننه سندرغاړو سره پرتله نه شي. د هغه په خبره هغه سندرغاړي چې په افغانستان کې پاتې له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړي په پاکستان کې د افغان سندرغاړو ستونزو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل
هغه افغانان چې له هیواد راوتلي او پاکستان کې ژوند کوي، دوی ډېری داسې دي چې کورنۍ هلته پاتې دي افغانستان کې. دوی یوازې دلته اوسیږي، په لټه کې دي، کوښښ کې دي چې کار وکړي، خپل هنر نمایي دلته وکړي. اما هغه څه چې دوی ته باید وشي نه دي شوي. مالی ستونزې ورسره شته، د کور د بدوباش ځایونو ستونزې شته. د ویزې ډېره مهمه خبره ده، قانوني اوسېدنه دلته، دا ټول هغه ستونزې دي چې دوی په اوله کې په لومړیتوب کې دوی ورسره مخامخ دي.
د خغلی زازی په خبره ملګری ملتونه باید دوی ثبت کړي چې په پاکستان کې ستونزې حل شي. لدی وړاندې هم داسې راپورونه ورکړل شوي و او ډیری وسندرغاړو ازادي راډیو ته ویلي و له هغې ورځ نه چې له موسیقۍ لري شوي، د ژوند نه لري شوي، د خپل هنر نه لري شوي چې دغه بیلتون یې سخت ځوروي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو سره ډیری وسندرغاړو دغه هیواد پرېښی. د هنري ازادۍ ابتکار سازمان یا AFI د معلوماتو له مخې شاوخوا 3000 سندرغاړو هنرمندانو چې په فرهنګي برخو کې فعالیت درلود له دوی غوښتي چې مرسته ورسره وکړي تر څو له افغانستان او یا هم دریمګړي هیواد نه چې دوی ورغلي دي د وستلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي. طالبانو په افغانستان کې په ټولو رسنیو د ودونو په پروګرامونو او همداراز په موټرونو کې د سندرو په اورېدلو بندیز لګولای دی.
ځینې رضاکار ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودو شوو بشي په نوم کمپاین پیل کړی دی. دغه کمپاین چې په کابل او غور ولایتونو کې پیل سوی ټاکل سوی او یا کورنۍ ته خپلې مرستې ورسوي.
د شپږو ماشومانو مور ناهید چې د خپل کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو د اخیستلو لپاره د دې ځوانانو دفتر ته راغلې وایي خاوند یې له دو کلونو راهیسې ورک دی او هیڅ مالي ملاتړی نه لري. ناهید شکایت کوي چې له دې او نورو اړمنو کورنیو سره مرستې نه دي شوي.
زما ماشومان د ډوډۍ د نه لرلو له امله مري، هیڅ هم نه لرو. میړه میله دوه کلونو راهیسې ورک دی. دولتداران باید مرسته راسره وکړي، کنه اولادونه مې مري.
د ناهید په خبره سړی هوای ټول ماشومان ناروغه کړي خو د خپل ماشومانو د درملو لپاره پیسې نه لري.
د نن وای میشینو پاین نن چار نن بولو نه میکنو.
راضی هم چې د ډبرو سکرو اخیستلو لپاره راغلی وای خاوندې معلول دی او دا هم هر ورځ د ډوډۍ او پیسو د پیدا کولو لپاره پر واټونو ګرځي.
زل خپل خلکو او لخپل ټولنې غواړم چې را سره مرسته وکړي. د میړه می لاس او پخا پری شوی دي. وکیلان را سره مرسته نه کوي. زه ټول ورځ نانوایی کې ناستم، څلور یا پنځه ډوډۍ هم نه پیدا کوم او ډیر درد لرم. زه څلور زره کرایه ورکوم، پنځه ماشومان لرم چې ټول ماشومان می اوس ناروغه دي.
دا په داسې حال کې ده چې ځینو ځوانانو د سکرو په ورکولو ځان ته آرامښت او بې وزلو ته تودوخه وبخښي په نوم یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دغو ځوانانو چې علي عمر نومېږي وایي یاد کمپاین په دوو ولایتونو کابل او غور کې پیل کړی چې لا بیا کورنیو سره به پکې مرستې وشي.
موږ د هغه داوطلبه ځوانانو څخه یو چې د بډایه او بې وزلو خلکو ترمنځ د ارتباطي پل حیثیت لرو او زموږ هدف په ټولنه کې د دغه شان انساني کارونو عامول ول دی او انشاءالله چې همداسې به وي.
دغو ځوانانو یاد کمپاین شاوخوا 15 ورځې وړاندې پیل کړی چې لا هم دوام لري. دغه رضاکار ځوانانو له دې وړاندې هم د واټونو پر سر ماشومانو لپاره د جامو راټولولو یو بل کمپاین پیل کړی و چې وتوانېدل شاوخوا 100 ماشومانو ته د ژمي ګرمې جامې راټولې او وبېشي. دوی د واټونو پر سر د ماشومانو لپاره دوه تعلیمي ټولګي هم پیل کړي دي. د ژمي پر رسیدو سره د اړمنو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام راتلونکی ژمی د دغو کورنیو لپاره تر ټولو سخت ژمی بللی دی. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته بشري ناورین نور هم سخت او پیچلی شوی چې اصلا د منلو وړ نه دی. اعلامیه دا هم وایي د دندو له لاسه ورکول، د نغدو پیسو کمښت او د بیو لوړوالی د بېوزلو یوه نوې طبقه رامنځته کړې او دا مهال 3.9 میلیونه افغانان کافي خواړه نه لري. د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو او د افغانۍ د ارزښت لوړېدو له امله افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخ دی. WFP له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د اقدام وکړي او هر میاشت د دغو بېوزلو خلکو سره 200 میلیونه ډالر مرسته ته اړتیا ده. خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت ویلي چې له خلکو سره د همکارۍ په هدف یې د کابل ښار په 4 زونونو کې 4000 ټنه سکاره ځای پر ځای کړي او هر ټن ډبرو سکاره باید د کابل ښاریانو ته په 1000 افغانیو وپلورل شي.
له دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. په پاتې شیبو کې د موسیقي پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
د ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 13.85 او 15.84 کیلو هرتز اوریدلای شي.
افغان غریب برباد شو د دې غم جړې ګم نفسونه شل غال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بوڅو اساس مون لر نه دې مناسب نفسونه شل غال دې دې غم جړې ګم ار سوکټ د سانتي وطن بسو وطن کری د امین د زرو نه به شو خپوي ګم لته غم جړې ګم لته غم جړې ګم نفسونه شل غال تپراشو وای کس په کمال شکر شکرانه باندې مړېګم لته غم جړېګم لته غم جړېګم ننګ شتنه غیرت او نخاورې ته خدمت من وګوره دنیا ته هر ملت په مورچو پښتون غریب برباچو لته غم جړېګم نفسونه شغاله
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندی واوری
درسی ساعت تراتلون کې اونۍ محل ویش راتلون کې اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سې شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتونیمه بجو ل آزادی رادیو
Thank you. اخلی ساد هغو شومنا سوچ دولت لری مخلی ساد هغو شومنا دلتا پہار کی اس خر سیگی پپے سو شامنا
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
فکر لا زوانانو سره په تړلو مسلو تاو د بحثونه هر اونۍ د سی شنبه په ورځ ل 2 بجو تر 3 بجو پورې پښوندې بڼه خبريږي تکراری د چهار شنبه د مازیګر ل 3 نیمو بجو تر 5 بجو پورې اوریدل شي.
سپال بلشی چستا پمینا کی بدل سی عشق دریا پتا پسی لاہو کے دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سڑگے میں سم 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 مینی دل واڑی سنگل کے وکی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی سرگے میں سم 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 مینی دل واڑی
سم 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 مینی
د زهرو کاروان هر اونۍ د چهارشنبه او شنبه په ورځو د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې لا آزادې راډیو.
دخپل منی زور تکوری زما دزڑا ٹکور تکوری سویلے نشی رور تکوری لیون کتا پور تکوری دکلی مین سدش پیلے آواز راسی نا دکلی مین سدش پیلے آواز راسی نا
ازادي رادیو پلنډو چپو پنونس یوشت او پینځوش مترو باندې واوري
ترکم آپ